ته خرغلاست د خبرونه یو ساعت د مسپخین تر درې بجو پورې دوام کوي چې پترس کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په هلمند ولایت کې د وروستیو پرمختیاو او په لوګر کې د نننۍ خونړۍ چاودنې په اړه وروستي معلومات به د نور موضوعاتو تر څنګ په همدې خبرونه کې واورئ. خو له خبرونو وروسته په پیل کې کورني خبرونه او ورپسې د نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
ولسمشر حمید کرزی په لوګر کې د نن سهار چاودنه وغندله. د ولسمشر دویم مرستیال د بغلان خلک دې ته وهڅول چې په آینده انتخاباتو کې د خپل رایې کرزی ته ورکړي. افغان لیکوال اسد اسمایي په فرانسې کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د عراق په شمال کې په دوو ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه ناوړي. افغان ولسمشر په لوګر کې د نن سهار حمله چې 25 کسان یې ووژل وغندله. په هغه اعلان کې چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبره کړې، ولسمشر حمید کرزی له امنیتور غنونو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د دې پېښې عاملین ونیسي. تر دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت وینځمري بشري ازادي رډو ته ویلي وو چې دغه پېښه د یو موټر بم چاودنه وه او په وژل سو کې څلور پولیس شامل دي. دا پېښه په داسې وخت کې چې ټاکل شوی د نن په دې ولایت کې د مس عینک کان پرانستنه وسی. د پوهنې وزارت بیا په یو بل اعلان کې ویلي دي چې د دې پېښې زیات قربانیان د شوونځي زده کوونکي دي. د وزارت له امنیتي ارګانونو او خلکو غوښتنه کړې چې د پوهنې او علم د دشمنانو هڅې دي شنډې کړي. د راپورونو له مخې یو بیړۍ چې ګمان کیږي څلور اویا تنه افغان مهاجر پکې سپاره وو د انډونیزیا په ختیځ کې ورکه سوې ده. د انډونیزیا خبري رسنیو د یو سیمه ییز مقام له قوله ویلي دي شاید دغه کوچنۍ بیړۍ د سې شنبې په ورځ د کومودو جزیرې په سیپ سټریک کې ډوبه سوې وي. چارواکو ویلي دي چې د دې بیړۍ د ورکېدو په اړه د استرالیا پولیسو ته معلومات ورکړل سوي دي. تر اوسه پورې د دې پېښې هیڅ یو قرباني نه دی موندل سوی. د تېرې مې په میاشت کې نه تنه غیر قانوني افغان مهاجر هغه وخت مړه او یولس نور ورک شول چې بیړۍ د انډونیزیا په سوماترا جزیره کې ډوبه سوه او شپاړستنه د کب نیونکو لخوا وژغورل سول. د افغان ولسمشر حمید کرزی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی بغلان ته په خپل سفر کې د حمید کرزی په کمپاین کې ګډون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې خپل رایې د کرزی ته ورکړي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس شغلی خلیلی چې سلګونو خلکو ته یې د شغلی کرزی په پلوي خبرې کولې وویل که چیرې اوسنی ولسمشر په انتخاباتو کې بیا بریالی سي نو د بیارغونې هغه پروژې به بشپړې سي چې په تیرو کلونو کې نیمګړې پاتې دي. شغلی کرزی په آینده انتخاباتو کې هم کریم خلیلی خپل دویم مرستیال ټاکلی او د یو بل خبر پر اساس د لوګر ولایت په لسګونو قومي مشرانو د سرور احمدزي له کاندیدې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د چین پینسینګ ایالت کې د وروستي تاوتریخوالي پاک عمل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چین د حاکمیت حق ته درناوی کوي. په هغه اعلان کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر سوی راغلی د چین په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د توریزم په وړاندې د دې هواد اقدامات هغه کارونه دي چې افغانستان ورته په درنسترګه ګوري. په اعلان کې راغلی افغانستان د یو غښتلي او باثبات چین په هیله دی. بیلابیل نړیوال حقوقي ادارو د چین په سینکیانګ ایالت کې ورستۍ پیښې او تاریخوالی غندلې دي. افغان لیکوال او د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسد اسمایي د دماغي سکتې له کابل لدې نړۍ سترګې پټې کړې. ارواشد اسمایي مخکې په کابل پوهنتون کې د فلسفي استادو چې لس کلمخ کې د فرانسې په بلنه پاریس ته ولاړ چې هلته فرانسوي پوهانو او لیکوالو د فرانسوي لیکوال ویکتور هوګو کور په واکې ورکړی وو چې د زیات محل په مغه کور کې وسري. درواشد اسمایي ځنې لیکنی په فرانسوي ژبه ترجمه سوی دغه راز د پښتو او دري ژبه ته له فرانسوي ژبه ځنې اثر راجبړلې دي. ټاکل سوی د په افغانستان کې د نن هم د بیلا بیلو فرهنګي ټولنو او لیکوالو لخوا د اسد اسمایي فاتحه واخیستل سي. د افغانستان ځنې مهم خبرونه موردل اجمل ان مو په سیمه ایز او نړیوالو خبرونو کې ملګرتیا کوي.
د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوک امریکایي الوتکو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په بمباریو کې لږ تر لږه څلوېښت تنه وسلوال وژلې دي. چارواکو په وروستیو دوو ورځو کې د دریو حملو خبر ورکړی. وروستۍ حمله په جنوبي وزیرستان کې چې طالبانو مشر بیت الله مسجد سنګرځای بلل کېږي شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې امریکایي بي پلوټ الوتکو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر اهدافو حملو ته زور ورکړی. د عراق په شمال کې د پرلپسې دوو ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شوي او شپېته تنه نور ژوبل دي. دا حملې د تلافار په ښار کې شوې دي. پولیسو وویل دوه ځان وژونکي یوازې د څو دقیقو په توپیر خپل ځانونه په یو ګڼې ګونې ځای کې والوزول. په همدې حال کې په بغداد کې وطن هغه مهال مړه شول او شل نور ټپیان شول چې د صدر په خارګوټي کې په یو مارکیټ کې د سړک د غاړې دوه بمونه وچاودېدل. دا بریدونه په داسې حال کې کېږي چې امریکایي ځواکونه د جون د میاشتې په پای کې د عراق له لویو وړو ښارونو څخه وتلي دي. نن د تهران د پانتون په لیلی باندې د حملې لسمه کلیزه ده. په 1999 کال کې دغه حملې له امله په ټول ایران کې شپږ ورځنۍ مظاهرې او بلواوې وشوې. د اعتراضي مظاهرې د جولای په 9 نیټه وروسته له هغې پیل شوې چې د تهران په پانتون کې د محصلینو یوې ډلې د مطبوعاتو د محکمې لخوا د سلام په نامه د اصلاح غوښتونکو د ورځپاڼې د مصادره کېدو پر ضد سوله ییزه مظاهره وکړه. د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ ایراني چارواکي په دې تورن کړل چې د جنوري د 12 نیټې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د توقیف شوو کسانو په وړاندې په تحقیقاتو کې له سخت چلند او له یو ډول ګواښونو څخه کار اخلي څو ورڅخه غلط اعترافات ترلاسه کړي. د فرانسې خبري اژانس د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ او د شمالي افریقا د څانګې د مشر سارا لی ویټسن له قوله وایي چې د ایران حکومت په سوله ییزو مظاهرو کې د خپلو ناوړه حملو د توجیه کولو لپاره هر خوا لاس او پښې ورسوي. دا ډله چې په نیویارک میشته دوی له دغو اعترافاتو څخه چې په زور اخیستل کېږي داسې ښکاري چې د ایراني چارواکو هدف دا دی چې دا کار به د دوی د هغو ادعاو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې لویدیځ دولتونه یې له انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. بلخوا د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی وایي چې د اتو سترو هیوادونو یا د جی اته ډله به ایران ته د خپل اټومي پروګرام پر سر د خبرو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي څو په دې برخه کې پرمختګ رامنځته شي. خو سرکوزی وویل که د سپتمبر تر میاشتې پورې کوم پرمختګ حاصل نه شو د نړۍ مشران به دا مسله د جی شل د ډلې په غونډه کې وڅېړي. سرکوزی دا څرګندونې پرون د جی اتو د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې په ایټالیا کې جوړه شوې وکړي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران دغه راز په یو جلا اعلامیې کې په ایران کې د جمهوری ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفینو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په ایتالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دویمه ورځ د هیوادونو د نړۍ د مخ پر ودې اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره په نړیواله تودوخه او سوداګرۍ خبرو اترو ته دوام ورکوي. پرون د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشران په دې سلا شول چې هڅه وکړي د نړیواله تودوخه درجه د سانتیګراد په حساب دوه درجې را محدوده کړي. پر دې سربېره هندوستان او چین رد کړي چې تر 2050 کال پورې د ګلخانهي ګازونو تولید نمایي تراکم کړي. په دې خبرو اترو کې د هندوستان استازي وویل مخ پر ودې هیوادونه غواړي چې بډای هیوادونه د ورسره لومړی د سختو اقلیمی آفتونو لکه د سیلابونو په وړاندې مبارزه کې مالی مرسته وکړي. د اتو پرمختللو هیوادونو لخوا همدارنګه په دغه غونډه کې په افغانستان مقاک شوی دی چې دا د یقیني کړي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په شفافه او ډاډمنه فضا کې ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د نړۍ او افغانستان خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د ولسوالۍ پر ودانۍ د افغانستان بیرغ ورپېد. په دې اړه له دې ولسوالۍ د ازادي رادیو د خبریال ځانګړی راپور خپرو. د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د خونړۍ چاودنې په اړه معلومات درکو چې نن د مساینک د پروژې د پرانیستو په ورځ وشوه.
نن په مساینک کې د پروژې کار پیلېږي یا د پرانیستو مراسم دي، ولی نسو کولای چې دغه پیشه له هغه سره تړاو ورکړو.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ له یو کاندید ضیاءالحق حافظي سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه در اورو.
تاسو د مخکې د رینه چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین شروع شي تاسو ځانته کمپاین شروع کړو؟
او یاس ولی تقریبا د ما انتخاباتي فعالیت سوار لښ بیاس سابقه لري.
د عدلی وزارت وایي له دینی عالمانو سره تر سلام مشورو وروسته د افغانستان د شیعه وګړو د شخصي احوالو په قانون کې ګڼ بدلونونه راوستل شوي دي. د کورنیو او نړیوالو موضوعاتو په اړه نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به وړاندې شي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ملي بیرغ تیر ورځ د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ د ودانۍ پر سر ورپېد. د هلمند والی ګلاب منګل د سیمې ته ولسوال او د امنیه قومندان ورمعرفي کړل. په خنجر ولسوالۍ کې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروسته له دې چې د دوی سیمه د طالبانو له ولکې ووته، له دولت څخه یو لړ غوښتنې هم لري چې مهمې یې کلینیکونه او ښوونځي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال چې دې سیمې ته تللی، خپل د سترګو لیدلی حال په یو راپور کې راستولی.
دا د خانشین ولسوالۍ د هغې لوی کلا پر یوویشتم برج باندې د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کېدو وخت دی. د هیواد ملي تور سور او زرغون بیرغ د هلمند د والي محمد ګلاب منګل په هلمند کې د ملي اردو د درېیمې پولې لوا د قمندان غوري او د هلمند د امنیه قمندان سمونوال اسدالله شرزاده لوري د دې ولسوالۍ د سوځوونکي باد څپو ته ورکول شو. د ملي اردو د درېیمې لوا قمندان جنرال محی الدین غوري په داسې حال کې چې راغل کسان ته د هیواد د ملي بیرغ د پورته کېدو پر مهال اشاره کوله، وویل نور سر ورکوو خو خانشین بیا نه پرېږدو.
ما یگانه آرزوی ما آمدیم خدمت به شما.
غوری وای مدر اتک موخه استاسو سره مرسته کول دي ترڅو چې دلته اوسو. زموږ یوازینی هدف تاسو ته د امنیت راوستل دي. غوری پر وسلوالو مخالفینو ژغ وکړ چې د دولت او زموږ غیر تاسو ته د سولې په خاطر خلاص ده. د خانشین خلک چې ډیر صحرایی او غریبه چهره لري د دولت په ورتګ هغه ولسوالۍ ته خوشحاله دي. د هلمند د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري په هغه ولسوالۍ کې د نوملیکنې یوه څانګه هم پرانستل شوه چې د لومړۍ ورځې په څو ساعتونو کې لسګونه کسانو نومونه ولیکل. د هغه لویې ډلې په منځ کې چې د لشکرګانه د ورغلي پلاوي هرکلي ته د کلي او بنډونه راټول شوي وه، زیاتو کسانو ویل د دولت په ورتګ خوشحاله دي، خو د تیرو شپږ کلونو راهیسې په ویالو کې اوبه نه دي تللې چې په دې لړ کې کرهنه زیانمنه سوې ده. دوی وایي له والینه غوښتنه کوو چې کلینیک او ښوونځی او ویالې راته جوړ کړي.
ما نوم اجسمت زه دیکان یم. په ضرورت و دغه ته دی چې پاکت و پاکت دا ولی جوړې سي او د خلکو حفاظت خوندي سي. د خلکو یو ضرورت لا پسې پرځان وای جوړې د یو کلینیک برابر سي، یو مکتب برابر سي، یو نور د وطن مشکل وای جوړې د حال سي. کښتو بنه لرو
خلک دا غواړي چې ولی او مکتبونه او دغه ولسوالۍ په اړه څه راشي.
خانشین ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو ده چې د تیرو شپږو کلونو راهیسې د دولت د مخالفینو په لاس کې وه. په خانشین کې د امنیت ټینګول ځکه د خلکو له واکه وتلې خبره ده چې د پاکستان سرحد ته نږدې پرته سیمه ده. کارپوهان وایي اړتیا ده چې په هغه ولسوالۍ کې د دولت او نړیوالو خوراکوي کومندې وجود ولري. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د افغان دولت حاکمیت غواړي خو د ملاتړ په خاطر یې شعار نشي پورته کولی. خو د هلمند والي محمد ګلاب منګل د ډیرو نورو سیمو د خلکو په څیر د خانشین له خلکو نه هم د امنیت په راوستلو کې د مرستې غوښتنه وکړه.
البته د دې سولې پر تک سره ساسو همکاري مرسته هم ډیره مهمه او ارزښتمنه ده. یوازې به تاسو دا فکر نه کوئ چې دا سوله به امنیتي ځواکونه، خارجیان او داخلي ځواکونه به د سوله راولي. تاسو به کومک کوئ ورسره، تاسو به مرسته ورسره کوئ. هغه څوک چې ساسې منطقې ته راځي او ستاسو له کلي نه ساسې له کورونو نه په انصاف او ملي اردو باندې ډزې کوي، حملې کوي، هغو ته ځای مه ورکوئ، اجازه مه ورکوئ. او که تاسو باندې فشار راځي لطفاً خپل امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوئ چې تاسو سره کومک وکړي. موږ له ځان سره ډېر مهم پروګرامونه لرو ساسو د منطقې د آبادۍ لپاره.
خانشین ولسوالۍ چې د هلمند په جنوب کې سرحد ته نږدې پراته ده، اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. د هلمند والي محمد ګلاب منګل ورته ځکه نوی ولسوال بلوڅ مقرر کړ چې د والي په خبره هر ټبر او قوم خپل مشکلات د خپل مخور په واسطه له دولت سره شریک کړي. نو مې ځکه ورته د همدې ولسوالۍ تکړه ځوان مسعود د ولسوال په توګه راوستی. خانشین چې د ریګونو د ولسوالۍ په نوم هم مشهور ده، تر دې دمه د هر ډول ټولنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي. خلک یې ښوونځي، لوی ویالې او کلینیک او کرهنه د خپل ښه راتلونکي تضمین بولي. د دې ولسوالۍ پر شاوخوا د امریکایي مرین او افغان ځواکونو بې شماره زغروال د حرکت په ډول تر سترګو کېږي. چارواکي په سیمه کې د کوم مقاومت شتون نه ویني. وایي عملیات به د پاکستان تر سرحد دیشي ولسوالۍ پورې وغځوي او سرحد به نور وتړي چې سیمې ته د دولت مخالفین ورننه نه وځي.
و موریدل چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالی په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې راغله. په هلمند ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه یو بل راپور هم لرو چې د همدې خبرونې پترس کې به وړاندې شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې نن سهار یو درنه 14 وشوه. د کورنیو چارو وزارت او د لوګر سیمه ایز دولتي چارواکي وایي چې په دې 14 کې نږدې 13 تنه وژل شوي او ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړ چې په دې چاودنه کې 15 تنه یوازې د ښوونځیو زده کوونکي وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویاند زمری بشری سره مرکه کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری کالو تفکې ورته وایست چې د لوګر د نن سهار د چاودنې یا پیښې په اړه هغه کوم دقیق معلومات چې ستاسو دي، د وژل شوو کسانو شمیر څومره دی او څومره پکې ملکی او څومره پکې پولیس دي؟
نن سهار د 2 بجو په شاوخوا کې یو هینو ډوله موټر چې ظاهرا پکې لرګي بار شوی و، ولې د لرګیو کښته انفجاري مواد د افغانستان دښمنان لخوا ځای پر ځای شوی و او دا موټر د سړک پر سر چپه کړی و. کله چې پولیس ته اطلاع راځي، پولیس په یو موټر کې څلور تنه قهرمان پولیس کښېني ترڅو ورسي او موضوع نږدې نه وڅېړي چې دا موټر څنګه چپه سوی دی. کله چې پولیس محل ته رسیږي، په هماغه ثانیه یو غټ انفجار منځته راځي چې په نتیجه کې په ډېرې خواشینۍ سره زموږ 21 تنه هیوادوال چې 15 تنه یې ماشومان دي د مکتب، په دې دلیل چې د انفجار ساحې ته نږدې یو مکتب و او د مکتب د سرخابات په نامه یادیږي. مجموعا 21 کسه ملکی کسان شهیدان شوي او څلور پولیسان هم په دې حادثه کې په شهادت رسیدلي چې مجموعا 15 کسه شهیدان لرو.
بله، زخمیان څومره دي؟ شمیر معلوم دی بشری صاحب؟
زخمیان هم شته، متاسفانه څلور کسه زخمیان لرو، درې تنه یې د مکتب ماشومان دي او یو بل پښتنه سړی دی.
بله بشری صاحب، د دغه پیښې مسولیت لا تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغه راز طالبانو هم دارت کړ، وی ویل چې دغه انفجار یا دغه چاودنه یا دغه پیښه دوی نه ده کړې، دوی له خوانه ده سوي. ستاسو نظر دا به چا کړی دغه چاودنه؟
اولا خو د کورنیو چارو وزارت دغه حمله او دغه انفجار په کلکه سره غندي. دا بیل شکه د افغانستان د دشمنانو کار دی، د افغانستان د خلکو د دشمنانو کار دی. دا څه څوک دی په دې اکلمو کار پیل کړی دی؟ اوس تحقیقات روان دي. وروسته د تحقیقاتو له ختمېدو نه به تاسو ته ووایو چې دوی څوک وو او چا په دې حادثه کې لاس درلود. ولې دفتن څه نسو ویلی، دومره وایو چې هر چا چې دا کار کړی د هیواد دښمن دی، د ملکي کسانو دښمن دی. زموږ ماشومان بچیان بیچارهګان چې مکتب ویلې او دوی سهار و مکتب ته تلل، ډیر بیرحمانه توګه ټول په شهادت ورسول.
بله بشری صاحب، بشری صاحب وبخی، آیا دغه چاودنه د مساینک د کان د رایستلو د کار له پیلیدو سره سره اړخ لګی ستاسو نظر؟ یانه دغه کسانو چې دغه چاودنه کړي هدف به دا و، هدف به تبني رسیدلی چې په مساینک دغه موټر ته انفجار ورکی او یا هم کابل ته د موټر له چاودونکو مواد څخه ډک راولي؟
تر اوسه پورې په دې حق لس نه سوال چې دوی هدف څه شی و. ولی بیل شکا د دې حادثې د تحقیق په اکله به وروسته خبرې وکړو. بله، دقیقا نن په مساینک کې د پروژې کار پیلیږي یا د پرانستو مراسم دي، ولی نسو کولی چې دفتن دغه پیشه له هغه سره وصل کړو یا تړاو ورکړو.
بله ښاغلی بشری، د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا په مساینک کې چې کوم کار پیلیږي نن د او دولتي چارواکي ورزي او یا هم خی ورغلي د غوی امنیت مونږ ټینګ کړی دی، نه بشپړ امنیت نیولې د غوی لپاره؟
کاملا امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن ورځې د پرانستو مراسم به ان شاء الله په ښه توګه پر مخ لاړ شي. ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. زموږ شیله دا و چې له ټولو حادثاتو نه مخنیوي وکړو. ولې دا پیښه ډېره زړه بوږنوونکې وه، اتا تصور نکیده چې روسیا او اده سبا منستر راسي. ولی په هر صورت دا به وڅېړو او هیله مند یو چې په آینده کې له دغه سي زړه بوګنون کو پېښونه مخنیوي وکړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې چې د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د نن سهار خونړۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې چاودنه کې نږدې 10 تنه وژل شوي او ټپیان دي، چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا یوازې 15 تنه د ښوونځیو زده کوونکي ماشومان وو. زمکاک له ازادۍ رادیو اوري.
حتی در مساجد شما بره امامای مسجد جمع کردن و برشان گفتن که مشخصا برای فلانی رای بدن و بر مردم تو بزنید.
کسوک لچه سر معاول تو چی سوک زد لری پس بکی دیو سر لری نه در کسوک سر رو لبانید.
په روان انتخاباتي کمپاین کې د ځینو دولتي چارواکو د لاسوهنې مسأله چړي. دغه پروګرام د جمعې د سهار په 8 بجو اوریدلی شي.
دا د ازادي رادیو د قدرمن اوریدونکو په همدې خبرونه کې ګڼ شمېر راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. البته یو شمېر راپورونه د وخت د کموالي له کبله له نشر نه پاتې کیږي چې هغه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ او غوږ ورته ونیسئ.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات
د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته مو زه احمد تکل بیا هم هرکلی کوم. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې د نور ورځو مطابق لکه څنګه چې د ازادي راډیو له نورو کاندیدانو سره مرکې کړي، نن د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندید ضیاءالحق حافظي سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه درته خبرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید خاغله ضیاءالحق حافظي، کتر هر سمخ کې د خپل ځان په ارتباط معلومات راکړي چې زدکړې مو کوم ځای کې کړي، پیدا شوې کوم ځای کې او څومره سیاسي سابقه لري.
زه د کابل یم او زما نوم ضیاءالحق دی او مشهور په عنوان د استاد یم. او د ما سابقه د مبارزه سابقه تقریبا سلویخ کال دی. په دې سلویخ کال کې د ما هلې ځلې د افغانستان د نجات لپاره او د افغانستان د هوسایي لپاره او مختلف تحصیلات رشته لرم. تعلیم تربیه د ما رسمي رشته دی او په علوم سیاسي او اقتصاد او اسلام حافظ قرآن همیام روانشناسی در قرآن او روانشناسی علم در تعلیفات به در ساحو لرام.
استاد با کم هدف موزان کندید کرده؟
اصلا پا جامعه که اغا بخشونه اغا اخشار چه دما پا سابقه دوی سر معلوماتشته او دوی وقتل دیمانه چه اخپلزان نامزد وکم کندید نبایه، ولی چه کندید یا خارجی کلمه ده، انگلیسی کلمه ده، دلتبون ملی ژبه لرو او پسر که پختو او فارسی دا دو ژبه دیر مشهور ژبه دی. دیده دی پار از اقوالم چه هم خبرنگاران هم نور خلق دا شایان پا نظر نیسی.
بله، یعنی تاسو ملی ترمینولوژی تا دیر زیاد پابند کسی
خب مانا وقتی لیدی
مانا نه ربو شده تا استاد دا کم زنگر و پروگرامونو سر تاسو دا میدان تراوته لیه کم ختمش لری کسنگر؟
او ختمش یا مجلد ختمش لرم تقریبا سوار لس میاش مخی ده ما خطش مش پا سایتونو که پخشوه او او دوه میاش یا دره میاش پا سایتونو که او.
یعنی تاسو مخی داره نجا ده کاندیدان و انتخاباتی کمپاین شروع شد؟ تاسو زنده کمپاین شروع کرده؟
یاس، ولی تقریبا ده ما انتخاباتی فعالیت سوار لش میاش سابقه لری.
مستاد فکر نکوی سردوست تاسو ده یو قانون سرغنوانه ما کرده مخی داره چه مثلا ده انتخاباتی کمپاینون لا شروع نو تاسو ول چه ما انترنتی سایتونو تخ بل ختمه شهر سو ورکړو، حالانکه هغه وخت کې کاندیدانو اجازه نه درلودله چې باید انتخاباتي کمپاینونه وکړي.
اصلا خو تاسو پیږی چې دا انتخابات او مبارزه په دې ساحه د هغه جهانی عرف مخالف دی. استاد ګورې په افغانستان کې دوه میاشت په نظر نیول شوی دی، حال دادی چې په امریکا کې دوه کاله او پوزین نورو غربی ملکونو دوه کاله یوه کاله یوه نیم کاله مخ که دوی اخپلزان نامزد کوی او اخپل مبارزه پیل کوی.
یعنی تاسو دوایی چه در دو مشت وقت ورکل شوه در لگ ده؟
یو مخالفت در عرف جهانی ده.
بله، تاسو بیا پا حقا وقت که ولی احتجاجو نکرو او پانسی در چه؟
ما دیر ویلی ده، حتی از زلای لودین تا ما ویل تلفونی دو دریزه، مگر از زلای لودین ما تا ویل چه زی صلاحیت نلم.
استاد ده هستون زی خو موجود دیده پای هواد که زنه نمگرده او موجود دیده، البته ده موضوع نبا تیر شد چون وست وقت لوقت نتیر ده. امنیت پا ورانده با تاسو سر دول چلند که وی که کلا چه تاسو مثلا ده افغانستان ده منتخب جمهور رئیس پا توگه و تاکل شوی؟
مثلا ده امنیت پا ساحه که زی دو عامل گروم، یو داخلی عامل یو بل خارجی عامل. ده ما برداشت، ده ما فهم، ده ما مطالعه دست ده چه اصلا ده بیامنیتی چه ده بیامنیتی عامل خارجی عامل دی. یعنی خارجیان ده ناتو اساکر پرست که امریکا دوی غالی چی دلت امنیت بنوی او ده شوم چرت اترلاند دوی غالی چی اخپل اساکر دلت دیر کی.
یعنی تاسو پده باوره چی پا افغانستان که ستونزی ده ناتو او ده امریکایان والا خوزی که دلده نو بیا کلا چی تاسو بله بله که چرت تاسو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شوی، د دغه ځواکونو په وړاندې به څه ډول چلند کوي؟
د دوی په مقابل کې اول خو موږ د هر شی نه زه خپل خلق نه غواړم چې خلکو مونږ او تاسې سره ورونو یو خویندو یو، اصلا دا ضرورت نشته. خدای خپه شي او ملت د دې ملت حق طلب شي، ولی چې تاسې په نامه د پښتون، په نامه د تاجک، په نامه د یو سمت، په نامه د بل سمت، یو د بل په مقابل کې که لزل وکړي په دې نفاق یوازې هغه مورز حکومتونه چې دوی غالي چې دلته بد امنیتی وي نفاق وي، فقط د دوی شوم آرمانونه پلاس کې راځي او تاسې اخپلګت اخپل منفعت او حتی اخپل استقلال له لاسه ورکوي.
استاد، د یو غوښتنه ساسو د وسلوالو مخالفینو سره تقریبا ورتهوالی لري، هغوی هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دي، تاسو په خپل حکومت کې د هغوی په وړاندې څه ډول چلند کوئ؟
د چا په مقابل کې؟
د طالبانو او نور وسلوالو مخالفینو سره.
طالبانو سره او نور هغه جریانونه چې دلته دي او یو منطقي لار داده چې مونږ د گفتگو لار دا استونزې او دا اختلافات حل وکړو.
یعنی وسنه حکومت هم، بله وسنه حکومت هم دا کوشش کوي، الان که کومه حتمی نتیجه ته نه رسیدل تاسو بس کوي؟
دا وسنه حکومت درواغ وایي، دا حقیقت نه لري، زه اسناد لرم. فقط ولی چې دا حکومت مستقل حکومت نشته، دا حکومت د خارجیانو پلاس که دلته راول شوی دی د ملت باندې.
یعنی دا حکومت هم د انتخاباتو په نتیجه کې منځته راغی، تقریبا د 15 کلن دوره پوره ده، هغه انتخابات تاسو سم نه بولئ؟
نه 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 بالکل. حتی
کوم دلیل سره؟
دلیل داده اوس تاسو ګوره، کرزی هم نامزد دی، زه هم یو نامزد یم، کرزی په میلیونونو عکسونو چاپ کړی دی او زه حتی زیر عکس دمو نشته.
دا خود وسنی انتخابات دی، کرزی خود تیر انتخاباتو په نتیجه کې ولسمشر ټاکل شوی دی. آیا تاسو مخکینی انتخابات نه منئ؟
نه نه بالکل، هغه د صداقت او راستی په بنسټ ولال نه و، یو فریب و ملت سره.
که چیرته تاسو هغه سم انتخابات نه بولئ، نو د روان انتخاباتو په ارتباط مو سره نظر ده؟
او په دا انتخابات اوس په میلیون دلار مصرف شي، کرزی خپل دارایی لاسره دلار معرفي کلی دی، میلیون دلار چې کرزی مصرف کوي، عبدالله مصرف کوي، اشرف غنی مصرف کوي، یوزر نور کسان.
بله بله،
څنګه زمانم چې دا انتخابات حقیقی انتخابات دی؟ کرزی والیان
یو شیز تاسو هر کاندید چې انتخاباتو ته ودرېږي هغه کوشش کوي چې د نورو کاندیدانو نه ښه کمپاینو کې خلک زیات قانع کړي چې د تارای ورکړي. که تاسو دا د نورو مسلې یوې خواته پرېږدئ، تاسو په خپل سره کړي تر څو پوره
فقط د ما د هغه لوی کار چې دی هغه ختمش دی، چقدر چاپ شوی دی، چې مصرف د ختمش د چاپ د ختمش څوک ورکړي دي؟ دوه درې کسان وو، حتی مقدار د پیسې، حتی د هغه نمونه ما به معرفي کړی دی. اوس
د خو مصارف شول چې تاسو د خپل پوسټرونو یا د ختمش لپاره وکړل، په د کمپاینونو لپاره مو څه کارونه کړی؟ آیا کمپاین مو شروع کړی دی؟ پراخې غونډې مو جوړې کړې دي؟
البته د هغه نورو نامزدونو لکه کرزی یا عبدالله چې دوی سره پیسې شته، دوی سره امکانات شته، حکومتی امکانات شته، دوی غونډه د ما د پاره زمینه میسر نه دی. خلق په خپل پیسې را تولوی او دوی په خپل د ما اوراق دوی پاش کوي، د ما تصویرونه د انټرنیټ لخوا دوی تهیه کوي، دوی په خپل ډیر ولوکای او خلکو ته ورکوي.
تاسو کمپاین بل په دې ډول روان دي چې خلک خپل تاسو سره کومه کوي او واغی؟ بل
کمپاین هم زنده وایم، اصلا تاسو خو پیګه چې دا کمپاین ده، کمپاین انګلیسی ده، او مونږ چې مبارزه انتخاباتي مبارزه د ما روان ده، د ما انتخاباتي مبارزه روش داده.
تاسو مخکې تاسو ول چې کاندید وای نو بیرته زما دیو پختنه په جواب کې تاسو او یس بیرته مو امریکایي کلمه استعمال کړم
یو اشتباه وو.
ښه خیر، د موضوع نه بتیر شو. راپوښو تاسو شخصي ژوند ته، او تاسو سو ودونه مکړی او سمره اولادونه لري؟
او متاسفانه تر اوسه پورې ما واده نه کړی دی، ولی چې د ما سیاسي عمر په غرو په دشتونو کې په یو ملک په بل ملک تیر شوی دی. حتی اوس چې دل تاسو سره مصاحبه لرم، د ما امنیت ضمانت نشته.
پولیس څه کوي؟ د پولیس تقریبا تقریبا داس موقع تل تاسو ردن په کور کې هم پولیس ناز دي او بهر مو هم د پولیسو یو موټر ولار ده
کسان دي اته د ما مقصد دا و
تاسو په نظر شپه کس کافی نه دي تاسو د امنه لپاره
بالکل اصلا دا شپه کسان دوی څنګه کول شي
یعنی تاسو به دا موضوع مطرح کوي نه ولې وزارت داخله سره یا د انتخاباتو کمیسون سره
داخله وزارت داخله ما تاسو ته وایل چې دا حکومت مشروعیت نه لري
که تاسو چیرته به مثلا د حکومت مشروعیت نه منې نو اوس هم تاسو تقریبا شپږ پولیس دي د همدغه ارګانونو پورې تړلې شپږ پولیس دي د تاسو ساتنه کوي نو به دا مو ولې منلې دي
تاسو خو یو ادعا ده یو عمل ده لفظ یو ده یو عمل بول
تاسو مخکې ول چې تاسو تر اوسه پورې د سیاسي مبارزو لپاره بل تر اوسه پورې واده نه راکړه او اوس هم چې ګورم تاسو عمر نامه خدا ډېر پورته تللې آیا نیت لري چې واده وکړي
ولنه کایو مبارز ما سره موافقه وکي شرط مبارزه ده شرط علم ده شرط آگاهی ده او دیر این یو ضرورت ده او هغه سره زیواده
یو ورسه پختنه خپل مبارزه ته تر پای ادامه ورکي آیا د چا په ګټ خوبنه تیرېږي
نه نه بالکل نه
د افغانستان د ولسمشری د روانو انتخاباتو کاندید ضیاءالحق حافظی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې قدر منو اوریدونکو لدی مرکه سره د دې د ماسپخین دونی می بچې شوې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه چمتو دي چې اجمل اندی وړاندې کوي
ولسمشر حامد کرزی نن په لوګر کې شبې 14 و غندله په دې 14 کې په لسکونو کسانو ته مرګ جوړه وخته ده دا ولسمشر دویم رستیال کریم خلیلی په بغلان کې خلک دی ته وهڅول چې خپل رائے دی ولسمشر کرزی ته ورکړي روسه تر هغه چې د هلمند خانشین ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاس ته ورغله پرون ورته نوې ولسواله او امنیه قومندان ورماری فشول یو بیړی چې ګمان کېږي څلور اویا تنه افغان مهاجر پکې سپاره و د اندونیزیا په ختیځ کې ورکه شوې ده دا پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې مشکوک امریکایي الوتکو د پاکستان په شمال لویدیز کې په بمباریو کې لکتر لګه څلویښت تنه وسلوال وژلي د عراق په شمال کې د پرلهپسې دوو ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې لکتر لګه څلور دېرش کسان وژل شوي او شپېته نور ژوبل دي نن د تهران د پانتون په لیلې باندې د حملې لسمه کلیزه ده دا بشری حقوقو د څارنې ډله یې هم هیومن رائټس واچ ایراني چارواکي په دې تورن کړی چې یو شمیر بندیانې ربړولې دي او په ایتالیا کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په دویمه ورځ د هیوادونو د نړۍ د مخ پر ودې اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو سره په نړیواله تودوخه غږیږي
لازادي رادیو څخه خبرونه اوري قدر من اوریدونکو او د دې راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ کاندیدانو د خپل کمپاین راپورونه مالی راپورونه هسې چې ټاکل شوی وه د کمیسیون ته نه دي سپارلي د کمیسیون چارواکي وایي مخکې له کاندیدانو غوښتنه شوې وه چې د خپل کمپاین د هرو 15 ورځو مالی راپور باید د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري خو تر اوسه د جمهوري ریاست تر نیمایي زیاتو کاندیدانو خپل مالی راپورونه دوی ته نه دي سپارلي د کمیسیون چارواکي وایي چې له دا ډول کاندیدانو سره به قانوني چلند وشي په موکړې په دې اړه له کابله یو راپور ته
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لخوا دوی ته پر وخت خپل مالی راپورونه نه ورکول کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د پنځم په ورځ په دې اړه یو خبري غونډه ته تاسې وویل
موږ د ټولو کاندیدانو څخه وخت و چې په هرو 15 ورځو کې باید د خپل مصارف راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري چې تر دې دمو پورې پګوښته کسانو البته دغه کار نه دی کړی یو یوازې 15 کسانو خپل راپورونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی دي دوی ته مو خبر ورکړی ده رسمي د دوی څخه غوښتي دي چې زر د کار تر سره کې کچیرې داس مسله تکراری کې دوام کړته بعد دوی نمونه د شکایت کمیسیون ته سپارل کیږي
د وړاندې وویل کبي هم د کاندیدانو لخوا په شفافه توګه خپل مالی راپورونه ورنکړل شي نو د دوی قضیه به څارنوالۍ ته معرفي شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد اساسي قانون له مخې دا واک لري چې د داسې کاندیدانو نمونه له لست څخه حذف کړي نوموړي د دې پوښتنې په جواب کې چې ځینې کاندیدان خو په خپله دومره پیسې نه لري او اوس یې لګښتونه ولې په لکونو ډالرو ته رسیږي، وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه مالي راپورونه د همدې موضوع د سپینوي لپاره له کاندیدانو څخه غواړي. دده هم وویل چې له ځینو کاندیدانو سره چې د خپلو ملګرو او یا د بل هر چا لخوا کومه مالي مرسته شوې ده، نو هغوی د هر څه په خپلو راپورونو کې لیکلي او خلک کولی شي چې د انتخاباتو په انټرنیټي پاڼه باندې یې وګوري. کارپوهان وایي د هر کاندید د لګښتونو له اندازې څخه باید خلک خبر شي او په دې پوه شي چې له کاندیدانو سره له کومو کومو خواوو مالي مرسته کیږي، ځکه دوی ویریږي چې ښایي ځینې خاص کاندیدان په بهر کې له ځینو خاصو کړیو سره اړیکې ولري چې ښایي د هیواد له ګټو سره به اړخ نه لګوي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي د هغه راکټي برید په تورې شپږ کسان نیولې دي چې ورمه ورځ د هلمند پر مرکز لشکرګه راپریوتل او د خلکو ژوندې نارامه کړ. د هلمند امنیت قمندان اسدالله شیرزاد همدراز وویل چې د سه شنبې په ورځ د کندهار او لشکرګه ترمنځ لاره چې طالبانو بنده کړې وه پرانستل شوه. ښاغلی شیرزاد چې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې د عملیات په بری سره روان دي. د ده د څرګندونو نور حل له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د سه شنبې په ورځ ټاکنده غرمه څلور پرله پسې هغه راکټونه چې د نامعلوم لور نه پر لشکرګاه ښار راپریوته، ډېر خلک یې په ښار کې په دې بې باوره کړه چې په کوم ځای کې به وژغورل شي. د دې راکټونو د راپریوتو هدف کېدای شي د هلمند والي کور و، خو د ښار په بېلابېلو سیمو کې تر لګېدو وروسته پرې زیات کسان راتاوه. شریف الله مازیګر مهال د 28 په ملي په سیمه کې د هغه راکټ د لګېدو ځای ته راغلی و چې غرمه د نامعلوم لور نه پکې لګېدلی و. دا لګېدلی میزایل چاودلی نه دی، خو شریف الله وایي تر اوسلا چا د دې غم نه دی کړی چې لمځی کې راوباسي.
زما نوم شریف الله دی. دا توغندی را لیو مشه دی بازار ور معلومات نشته د کومې خوا سره لیو مشه ته تر اوسه چاودلی هم نه دلته ماشومان کراسي لوبې کوي، تر اوسه چا کښلی هم نه دی، بیا په راغو باندې پټویږي. غرمه یوه نه وه، دوه نه وې، درې نه وې، څلور یاره دانه راتله مشه ته له خلک ارام سړی چیرې پټ پولیس په دې اړه توجه کوي او خپل امکانات یې ډېر.
د ښار په کوڅو کې ډېری کسان وایي دا راکټونه په دې خاطر له نږدې ځایونو راپریوتلي دي چې له لرې نه نسي کېدای ښار ته راورسېږي. د هلمند امنیت قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد په خبرې ناسته کې چې په همدې موخه جوړه شوې وه رسنیو ته وویل لاجوته نه ده چې میزایل بچا راتوغولي وي، خدای پړه پر وسلوالو طالبانو ور واړول. قمندان وویل تر دې دمه شپږ تنه په دې تور نیولي دي چې په اړه ترې پوښتنې روانې دي.
دولس بجو پر شاوخوا باندې د وطن سولی دشمنانو د لشکرګاه پر ښار پر بېګنا بېوزلو مؤمنان باندې څلور د بم دوازده مرمۍ راوغورځولې. د خدای تعالی نصرت و چې هېڅ یو کوچنی یا لوی نه زخمي سو نه شهید سو. دا عمل د وطن د دشمنانو زه په کلکه غندمه، په دې خاطر چې دلته عام وګړي ژوند کوي. د نن راکټي عملی چې د لشکرګاه پر ښار باندې سوي په دې اکله شپږ تنه مشکوک کسان د پولیسو لخوا دستګیر سوي دي.
کمانډان همداراز وویل د سه شنبې په ورځ د کندهار او لشکرګاه پر لوی لار د نهر سراج مانده ته چیرمه وسلوال طالبانو یو عمومي پل په چاودیدونکو توکو والوزوي او هم دغه لوی لار د ټرافیکو پر مخ نږدې دوه ساعته تړلې وه. کمانډان وایي پولیسو د لارې د خلاصون په خاطر عملیات وکړه او یو طالب یې وواژه او درې تنه نور هم ټپیان کړه. کمانډان همداراز وویل په همدې سه شنبې ورځ باندې وسلوال طالبانو د ګرچ کولسوالۍ د بندي بارک په امنیتي پوسټه باندې برید وکړ چې د یو پولیس د وژل کېدو تر څنګ پنځه تنه وسلوال طالبان هم په جواب برید کې ووژل شو.
تقریبا دوه ساعته د فار لار بند و. وروسته د هلمند امنیت قمندانۍ پولیس د لشکرګاه څخه ورغله، وتوانېدله چې د وطن د دښمنانو څخه یو مړی راوګرځوي، یو مل پیکا ماشیندار راوګرځوي او د دوی درې نفر نور په هلاکت ورسوي. د ګریش ولسوالۍ د بندبرک پر امنیتي پوستو باندې واقعا نن غرمه د مخالفین د خاصه د سجمې عمله سوې وه چې یو ملي پولیس په شهادت رسېدلی او یو بل سختي زخمي سوی دی. همداراز د مخالفینو څخه پنځه کسه مړه او دوه نفره د کدرې نفره زخمیان دي.
پاته دی نوی چې د هلمند امنیه کمانډان وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې هغه عملیات چې تېره اونۍ پیل سوي وه بریالي پر مخ ځي چې د کمانډان په خبره تر دې دمه یې د باباجي او لوی مانده په سیمو کې تر دوه سوه زیات هغه مینونه چې طالبانو ښخ کړي وه راایستلي دي. او د نوې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې د امریکایي مرین او افغان ځواکونو له لورې پاکې سوي دي د پولیسو امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي دي چې دا به وکولی شي د خلکو او پولیسو ترمنځ یو ځل بیا رابطه ټینګه کړي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې د وسلوالو په ضد د هلمند په 15 ولسوالیو کې خورا سخت چانیز عملیات روان دي چې د هلمند خلک لا د دې عملیاتو د روان بهیر تر څار زیات د دې عملیاتو د نتایجو په اړه فکر کوي.
په هلمند ولایت کې د امنیت د وروستي حال په اړه لسیمه را پورته غوږوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې په یو 14 کې 25 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول، او په دې توګه د افغانستان پر څه باندې 10 کلنې غمیزې یو بله پیښه ورزیاته شوه. د مو هم واوریدل چې په 25 وژل شویو کسانو کې 15 لږ تر لږه 15 د ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. ژوند په لامبو کې د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو یو برخه ده چې د اور او وینو د همدې پیښو په اړه چمتو شوي دي. د یوې بلې برخې اورېدو ته بلنه درکوم.
ژوند په لامبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ. په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت په څه حالت کې دی؟
هیڅ نوې کارخانه ته ادب گزاري سوی نه دی.
د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول.
هغوی نه غواړي چې په اغېزې کې پانګونه وکړي.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کیږي. سره له دې چې حکومتي چارواکي وایي هر کال افغانستان شاوخوا د 6 میلیارد ډالر په ارزښت د ضرورت وړ شاین له نورو هیوادونو رانیسي او دا د واردات په برخه کې یو لوی پرمختګ دی، خو ځینې کسان بیا وایي مصرفي اقتصاد او ناامنیو د افغانستان کورنۍ صنعت او اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. تر ډیره ناکراره یو. د افغانستان د اقتصاد وزیر وحید الله شهرانی وایي د نورو کلونو په نسبت د افغانستان صادرات زیات سوي او اقتصاد تر یو حده وده کړې ده.
هر سال ما میبینیم که وضعیت صادرات با تمام چالش
په افغانستان کې له اوسنۍ ستونزو سره سره هر کال زموږ صادرات خکېږي او په دې برخه کې ستونزې کمیږي.
کاوش پیدا میکنه؟
خو ټول خلک د صنعت په برخه کې د پرمختګ خبره نه مني. دوی وایي په دې برخه کې یوازې په ځینو محدود سیمو کې څه پرمختګ شوی دی او زیاته ګټه هم یوې خاصې کړي کړي چې د افغانستان له روان بحران څخه په استفادې د ګټې وټې لپاره ښه زمینه برابره شوې. خلک وایي په جګړه ځپلو سیمو کې صنعت تر پخوا لا زیانمن شوی او د ویجاړۍ په حال کې دی. د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم دغه خبره کوي.
د افغانستان نامنې د خلکو په اقتصاد باندې ډېره غټه غیزه کړې ده. خلک یې د ډېر زیات ناورین سره مخامخ کړي دي، حتی د لوږې او د تندې سره مخامخ کړي دي. تر څو پورې د چا پانګه مسؤونه نه وي، د هغې حفاظت نه شوي، د چا وجود حفاظت کې نه وي، د چا مال په حفاظت کې نه وي، هغوی نه غواړي چې په اغېزې کې پانګونه وکړي.
د افغانستان خپل کورنۍ صنعت لکه غالۍ د پاکستاني او ایراني غالۍ په نامه نورو هیوادونو ته صادرېدل د افغانستان د کورنۍ تولیداتو کمیدل هغه ستونزې ګڼل کیږي چې زیاته پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته انتقال کړي او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ دایمي هیله کمه کړې ده. حاجی فضل حق مشکانی په جنوبی ولایتونو کې د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال دی. نوموړی وایي له 15 کلونو راهیسې د صنعت په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی.
د جرلسو دراتیا کال را ودی خواته هیڅ نوې کارخانه ته ادب گزاري سوی نه ده، هیڅ جواز د ایسات خط نه دی اخیستل سوی الا استثناءات موجوده. دغه یو سلو اته فابریکه موږ د صنعتي پارک په کندهار کې لرو چې د جرلسو ناو یا کال رئیسی در جرلسو دراتیا د نیمایي پوری بنیاد گزاري سوله بنسټ کې شو. دڅو څلور څلويشت فابریکه د دولت د خاص 100% تضمین وسو.
شغلی مشکانی وویل په دې ورستۍ کې نږدې 80 فابریکې یوازې په کندهار کې تړل سوي چې نوموړي وایي لوی وجه نه امنی او د برېښنا نشټوالی وو. مشکانی دغه راز وویل د اداري فساد شتوالی هم د زیاتو فابریکو فعالیتونه شنډ کړل. د مشکانی تر څرګندونو وروسته د دوو نورو کسانو خبرې هم اوري.
سرمایه گزاران یا پانګوال نغواړي پانګه واچي یا قب نشینی وکړي، هغه اکثر عوامل د دولت څخه راپېښتي.
د امنیت لبانی نه په ګټه اخیستو سره حکومتي چارواکي هم غواړي سي هغه کسان چې هلته کار کوي یا کار کول غواړي دي خپله ونډه واخلي. حتمن یې په صنعت باندې ډېر بد اغېز کړی ده.
تجار تجارت شروع کی فابریکا راډیو پر نیمه لارې چنی چور کی دولت نه دا غو پر سر لاس نیسی نه دا غو امنیت نیسی تجار خو امنیت څنګه غواړي چې ما امنیت ونیسو زب وطن ته یو فابریکا راو چې فابریکا را نه ټول به کاری
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری وای تیر کال دوی د افغانستان د بیا رغونې په مخه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه له افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړي دي، خو پر دغو خصوصي شرکتونو هم انتقاد کیږي چې ټول سیمو ته یې په متوازن ډول کار نه دی کړی او په دې برخه کې یوه پراخه مافیا فعالیت لري. د هلمند یو اوسیدونکی وایي هلته زیات شتمن خلک شته چې اکثره یې کولی سي له سیمه ییزو امکاناتو په استفادې په دې ولایت کې زیات کارځایونه او فابریکې جوړې کړي. نوموړي وایي د دې ولایت شتمن خلک چې د سیمې له شرایطو سره جوړ جاړی هم کولی سي خپلې پیسې پر سمه لار نه لګوي.
د هلمند په ولایت کې زموږ اکثره وطنوال پیسې لري، دا پیسې په درست ډول یې باندې نه دي استعمال کړي چې هم د خپل اقتصاد د لوړتیا لپاره کار کړی، هم د ټولنې د اقتصاد لپاره او هم د اوزګار خلکو د کار پیدا کولو لپاره کار کړی وي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي د اوسنی دولت په لومړیو دریو کلونو کې د بهرنۍ پانګونې اقتصادي او صنعتي ودې لپاره زمینه برابره وه. هغه وخت زیات پرمختګ هم وسو. د نوموړي په وینا تر هغه وروسته کلونه کې اقتصاد او صنعت د زوال خواته مخه کړه.
د پانګونې په برخه کې ناسم سیاستونه غوره شول، د کورنۍ صنعت او اقتصاد ملاتړ ونه شو او بهرني صادرات خورا زیات شول. دې کار د افغانستان خپل صنعت او اقتصاد له خاورو سره خاورې کړ چې په پانګونو کې هم ناسمې لارې غوره شوې.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي د اوسنی دولت یو ستونزه د یوې شفافې تګلارې او پروګرام نشتوالی دی. دی وایي په پخوانیو دورو کې په لنډو مودو کې زیات کارونه کېدل او د افغاني صنعت ودې ته زمینه برابره سوې وه.
د داوود خان پروګرامونه ټول په همدې اساس و. مثلا په خپل صدارت په دوره کې دوه پنځه کلن پلانونه جوړ کړي وو. په لومړي پلان کې هغه پروژې چې باید د خلکو د نړۍ په قرضونو باید ترسره شوي وای، هغه د پلان په پای کې دې هته رسېدلې چې په خپله د مغو ترلاسه شویو پیسو یعنی د خپلو پښو ودرېدلې. اوسني چارواکي د لومړۍ ورځې نه په مصلحتونو راغلي، د کارونو لپاره هیڅ لومړیتوبونه ونه ټاکلی شول، د کارونو لپاره یې پروګرام جوړ نه کړی شو، په حکومت کې د تخصص او مسلک موضوع ته توجه ونه شوه، په دې اساس د یو ټاکلي اقتصاد خښته کې نه ښودل شوه.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال فرید الله حبیب وایي په اداره کې ځینې نیمګړتیاوو او د سالمې همغږۍ نشتوالي د دې چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي.
اوتاک تجارت د سوداګرو د پرپښو درولو په خاطر خصوصا په صادراتي بخش کې د کندهار د پیداوار د ښه بازاریابۍ دپاره خاصې هلې ځلې په نظر کې درلودې. حتی زموږ داسې یو پلان و چې د بعضې خارجي موسساتو د مسؤلینو سره هم موږ دا موضوع شریکه کړې وه چې په آینده کلو کې موږ باید حتی پر آسیا باندې قناعت ونه کړو، اروپا بازارو مارکیټونو ته مخ وکړو. موږ و چارواکو ته مرکزي مشرانو او ته دا موضوع وړاندیز وکړي چې د صادراتي بخش سوداګرو د تشویق په خاطر او د سهولت رامنځته کېدو په خاطر باندې ځینې سهولتونه رامنځته شي چې بدبختانه دا په دولتي بخشو کې منفي اثرات وشول. زموږ زمینداران انحصار شوي دي د پاکستاني تجارانو لخوا څخه. دوی ته مخکې تر مخکې پیسې د سلام په شکل ورکول کیږي، دا شی ځي پاکستان ته چې دوی بیا پر خپل نامه باندې نور بهرني وعدو ته عرضه کوي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال قربان علي اورزګانی وای دوی ملي سوداګر او پنګاول هڅولي چې په دې سیمه کې پنګاونه وکړي او صنعت ته وده ورکړي، خو نوموړي وای د ډاډ فضا نسته ځکه نو څوک پنګاونه ته زړه نشکوي.
موږ په مختلفو مراحل کې د هلمند د ملي تجارو سره خبرې کړي دي. دوی یو اطمینان غواړي چې هغه په امنیتي ورګانو په دولت پورې مربوط کیږي،
خو هم خلک څه غوښتنه لري.
شخصی شرکتونه جوړ کړي، دا غریب خلکو ته کار پیدا کړي، یا نورې فابریکې جوړې کړي لکه چپلقو فابریکې یا د غوړیو فابریکې، دې کې ډېر خلک په کار اخته کیږي.
زه نور احمد د هلمند ولایت لشکره اوسیدونکی یم. خلک وکولی شي چې غټې او ډېرې پراخه کارخانې او لشکرات هلمند ولایت ته راوړي او باقي ډېر خلک په کار اخته کیږي.
زیات خلک په دې باور دي چې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په پوهه راځي. آیا د افغانستان په جګړه ځپل سیمو کې د پوهنې له حالته خبر یاست؟ په روان پروګرام کې د جګړه ځپل سیمو د ښځینه زده کوونکو ستونزې څېړو.
د وسخ په لوګ
ژوند په لمبو کې د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ یو برخه مو اوریده. د خبرونې په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. پر یو بل ماشوم انجلۍ جنسي تیرې شوې مګر دا ځل په کندهار کې. خو د پاتې راپورونو لوړاندې کولو مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه وړاندې کوو.
د وسخ په لوګ ورځپاڼه په افغانستان کې شتو ستونزو ته په اشاره د برتانیې د دفاع د وزیر په حواله لیکل دی چې د افغانستان لپاره د حل هیڅ یوه واحده لار نه ده موجود. ورځپاڼه د موضوع په دوام د هغه د سپارښتنه راخسته چې دوی یوازې د وخت په تیرېدو او پړاو په پړاو په افغانستان کې بریالی کېدای شي. په ورځپاڼه کې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکو ته هم کتنه شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو علت د افغانستان روانه وضع ښودل شوې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هغه تبلیغات څېړلي چې د لیدوس د رسنیو لخوا د افغان دولت د کړنو په اړه کېږي او لیکلي دی چې دا تبلیغات ناسم دي. د انیس دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د انسجام او همکارۍ د بورډ پرونی غونډې ته په اشاره لیکلی دی چې د بهرنیو متخصصینو د ګمارلو پیسې د خلکو له جیبه ورکول کېږي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې اکثره دغه متخصصین په خپل هیواد کې د 5000 افغانیو تنخوا هم نشي ترلاسه کولی، خو په افغانستان کې زیات امتیازات او تنخواوې اخلي. ورځپاڼه د خنجر د عملیاتو په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې طالبان د ناوې، ګرمسیر او خانچین له ولسوالیو څخه تښتېدلی دی. د هشتو صبح دولتي ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د کاندیدانو روانو انتخاباتي مبارزو ته په اشاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په حواله لیکلی دی چې د انتخاباتي کمپاینونو په 1900 ورځو کې 15 سرغړونې ثبت شوې دي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو مسله څېړلې او پوښتلې دی چې ولې د ناامنیو د خورېدو خطر د دایکنډي او بامیانو په لور روان دی. په ورځپاڼه کې د نشې توکو په خلاف روانې مبارزې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې د انتخاباتو په درشل کې ځینې قاچاق وړونکي له بند نه خوشي شوي او دا مسله کولی شي د انتخاباتو په بهیر ناوړه اغیزه ولري. د ملي ارمان عدالت ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په هلمند کې د خنجر په عملیاتو کې شوي پرمختګونه څېړلي، خو لیکلی دی چې دغو عملیاتو طالبانو ته د پام وړ زیان نه دی اړولی. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی دی چې طالبانو یا خو ځانونه له خپلو وسلو سره یو ځای پټ کړي او یا هم د هلمند ګاونډیو ولایتونو ته تښتېدلی دی چې په راتلونکو کې خطرناک ثابتېدلی شي. په ورځپاڼه کې په لوګر ولایت کې د یو کمپاین په محل د نښتې خبر هم ورکړل شوی دی او لیکل شوی دی چې دا نښته د ولسمشر کرزي د پلویانو ترمنځ شوې ده. د اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بېلابېل مطالب پرې خپاره کړي دي. هیواد هم په خپله سرمقاله کې د بهرنیو متخصصینو د امتیازاتو او تنخواو په اړه تبصره کړې او لیکلی دی چې په تېرو کلونو کې د دوی لګښتونه له 2 میلیارد ډالرو اوښتي وو. خو اصلاح به د ایران په دولت د انتقاد کړی دی چې پر افغان کډوالو خپل فشارونه زیات کړي دي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې خپلواک ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په انډونیزیا کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 6000 افغانانو مړینې ته په اشاره لیکلی دی چې غیر قانوني مهاجرتونه غمیز زیږوي. ورځپاڼه د غیر قانوني مهاجرتونو یو اساسي علت په هیواد کې دننه د کار نشوالی ښودلې او لیکلی دی چې ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره شي.
زموږ حق له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې د شیعه وګړو د شخصي احوال او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانین د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوي دي. د عدلیه وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیعهګانو په قانون کې د بشر د حقونو او د مدني ټولنو او د شیعه دینی عالمانو په سلا مشوره تغیرات او تعدیلات راغلي. د څرګنده کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ او چمتو شوی چې د تصویب لپاره به ملي شورا ته واستول شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې له حقوقي او مدني ارګانونو او له شیعه دینی عالمانو سره تر سلا مشورې وروسته او یا مورده تغییرات او تعدیلات راغلي دي. د عدلی وزیر محمد سرور دانش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیعهګانو د شخصي احوال قانون څخه چې 250 ماده درلودې، 18 ماده او 10 فقره او جملې لري شوي او په شلو مواردو کې د اصلاح لپاره زیاتوالی راغلی دی.
در میان اینها اون مواردی که خیلی مهم بود که مورد اعتراض بود
په دې قانون کې هغه موارد چې ډېر مهم وو او اعتراضونه پرې شوي وو د نکاح طلاق د ښځو حقوق نفقه او حزانت و چې له مختلفو ارګانونو سره په تفاهم سل په سلو کې تعدیل شوي دي له دې تغیراتو سره زموږ له نظره اوس دا قانون څه خاصه ستونزه نه لري
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ورځ د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او د مدني ټولنو ارګانونه د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې له تغیراتو څخه خوښ دي خو باید چې د دې قانون ځینې نورې برخه هم تعدیل شي په عین حال کې د شیعهګانو مهم دینی عالم شیخ محمد آصف محسنی ګواښ وکړ کچیرې د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې نور تعدیلات هم راشي نو دا به د لویدیز د شخصي احوال قانون وي او دوی به هیڅ کله و نه مني خو د عدلي وزیر وایي چې دا محل په دې قانون کې نورو اصلاحاتو ته اړتیا نشته خو د ده په خبره له ضرورت سره سم نور تغیرات او تعدیلات په نوموړي قانون کې راتلای شي د شیعهګانو د شخصي احوال د قانون ترڅنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې مسوده د عدلي وزارت لخوا تازه جوړه شوې او د قانون د وزیرانو د شورا لخوا تایید شوی هم دی د عدلي د وزیر لخوا معرفي شو د عدلي وزیر محمد سرور دانش څرګنده کړه چې د قانون کڅه هم لګې ماده لري خو د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي مهم موارد پکې ذکر شوی دی متن قانون گرچه کوتاه است بیشتر از 40 ماده نداشته باشد
د دې قانون متن ډیر لند دی او څلوېخت مادو څخه زیات نه لري خو محتوای ډیر مهمه ده په دې قانون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم ګڼل شوی 22 موارد د خشونت بیلګې خودل شوی چې ورته له اعدام نه نیولې تر 2 میاشتې او 2 میاشتو بند پورې جزاوی په پام کې نیول شوی دی
د عدلي وزیر وویل چې په دې قانون کې له جنسي تیری څخه نیولې تر اجباري کار او زده کړو ته د انجونو او ښځو نه پریښودل ټول جرم خودل شوی او سرغړونکي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي محمد سرور دانش وویل چې د شیعهګانو د شخصي احوال او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت د مخنیوي قوانین به ډیر ژر ملي شورا ته د تصویب لپاره واستول شي د شیعهګانو د شخصي احوال قانون تیر کال د ملي شورا لخوا تصویب او د جمهور رئیس لخوا توشیح شو خو تر توشیح وروسته په ملي او نړیواله سطحه د دې قانون په وړاندې اعتراضونه وشول چې ګوند یې په نوموړي قانون کې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې شوي دي جمهور رئیس کرزی د دغو اعتراضونو نو وروسته د روان کال په لومړیو کې د عدلي وزارت ته امر وکړ چې له حقوقي او مدني ارګانونو او شیعه دینی عالمانو سره په سلا مشوره د شیعهګانو د شخصي احوال په قانون کې تغیرات او تعدیلات راولي
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون مسوده جوړه کړې امنیتي چارواکو په کندهار کې پر یوې شپږکلنې نجلۍ د جنسي تیری خبر ورکړی مقامات وایي چې متجاوز یې نیولی دی د نجلۍ د کورنۍ غړي د تیری کوونکي د اعدام غوښتنه کوي
د کندهار د امنیه قمندانۍ مرستیال محمد شاه وایي چې 50 کلن اسمت الله پر یو شپږ کلن انجلۍ جنسي تیری کړی چې وروسته د دوی لخوا نیول سوی ده
د دغه نجلۍ چې بي بي زرغونه نومېږي مور موږ پولیس ته عریضه سوله چې زما د یو شپږ کلنې لور سره داسې جنسي تجاوز ورباندې سوی دی او ظلم ورسره سوی دی موږ په وخت زمان باندې پولیس متهم د دې قضیې دستګیره کوي او موضوع زموږ دغه لاندې ده کله چې مو وکتله دغه مسله مو ډاکترانو ته راجع کړله او سیاتي امنیت ته اغویم دا پیش تایید کرده دا زرغنان میجه دا ماما داوت لور دا دی خطی پکل که هم سایگان پراته دی دالت دا یو نپر زمیندار دی اغا دا کار کرده و اغا سلی دیکان دی مجد دستگیر کرده دی موضوع مجد دقلد
د انجلی مور ویل چې د هلمند کډوال دی لتیری وکاله را پدی خو په شکارپور دروازه کې ووسی نو موړې له دولت اوغستل چې دغه کس ته د اعدام سزا ورکړل سي
دغه شکارپور دروازه په سیمه کې پراته یو د خټي زما د لور سره ایجنسی زغوارم چې دغه سړی ام په اعدام ورسیږي زغوارم چې زما د مؤمنی توان راک زما زړه ډیر زوري چې ستاسو په قانون په موکمه کې ولیدا کار کیږي زما علاقه نن شپه زما د تان څخه مې کړې ده موږ د پلار ځنې ک پښتانه خلک په زړه مې ډېر زوري چې موږ در برادرې د خاکو په سر یې سره غلي یې د جنگو څخه نو ولې د زړه سره وسې زما د مؤمنې توان دی راکې زه د خپل مؤمنې توان ستاسو د سر بدلې غواړم او دا سړی به په اعدام رسول کېږي که ستاسو قانون یې او ستاسو محکمه یې
دا یادولو ده چې د افغانستان په شمال کې پر وړو ماشومانو باندې د جنسي تیری پیښې زیاتې سوي دي خو په کندهار کې په روان کال کې دا لومړۍ پیښه ده چې رامنځته کېږي دواخان مینهپال د ازادۍ راډیو کندهار
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا او روسیې ترمنځ د وروستي تړون چې له مخې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه کولای شي د روسیې له لارې اکمالات وکړي هرکلی وکړ. دا تړون مسکو ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر په مهال د دواړو هیوادو د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د دفاع د وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړې.
د افغانستان د دفاع د وزارت په وینا دا ډول تړونونو لاسلیک کول د سیمه ییزو همکاریو په پیاوړي کولو کې مهم رول لوبولی شي. د دغه وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي د امریکا او روسیې ترمنځ شوی تړون چې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي په افغانستان کې خپل اکمالات د روسیې له لارې وکړي یو نیک ګام وباله او ویې ویل چې دا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په مورال خورا زیات اغېز لرلی شي. د افغانستان په وړاندې د لارو د خلاصولو لپاره څومره موافقې چې کېږي دا کولی شي په افغانستان کې د ځواکونو مورال لوړ کړي، خو دا تړون سیاسي ارزښت هم لرلی شي ځکه چې روسیه د سیمې یو ستر هیواد دی او دا تړون نه یوازې په افغانستان کې د جنگ د اکمالاتو لپاره لاره هواروي بلکې کولی شي سیمه ییز همکاري هم پراخه کړي. د روسیې له لارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره دا تړون روسیه له هغې لاسلیک شوی چې په پاکستان کې دننه د ناټو او امریکایي ځواکونو په اکمالاتي کاروانونو د وسلوالو حملو زور واخیست. جنرال اعظمي بیا وویل چې د دې نوې لارې په پرانیستلو سره ممکن د افغانستان په شمال کې امنیتی ګواښونه پیدا شي. دا تیاری له مخکې نه موجوده وی او موږ د ټکې ته متوجه وو. هر کله چې له شمال نه یوه لاره پرانیستل کېږي ګواښونه هم منځته راځي، نو د همدې امله ملي اردو او افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ سره چمتو دي چې حق ګواښونه له منځه یوسي چې د افغانستان په شمال کې منځته راځي. خو افغان څارونکي بیا د دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره د روسیې تیارېدو ته هم د شک پسته